دا مشال ریډیو دینند جمعې ورځ او د 2014 میلادي کال د دسمبر د میاشتې 2 منېټه ده. په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. شاین بنری ما تاسو ته د مشال ریډیو په اوساته خبري غړې کې هرکلی و. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې لرنې راپورونو تفسیر لرو. کولومبي د پامیر ساحل نه د دې وخت خبرونه.
د بلوچستان حکومت وایي په یوه میاشت کې به د صوبې یو شمېر سیمو ته ګیس رسولو پر پروژې کار پیل کړي. د خیبر پښتونخوا تعلیم اداره وایي له سکولونو سره نږدې د سګرټو خرڅلاو ضد اقدامات کوي. او روسي ولسمشر د بهرنیو چارو نوې تګلاره منظوره کړې چې پکې پر امریکا نړیوال ثبات ته د تاوان رسولو تور پورې شوی. بشپړ خبرونه. د بلوچستان حکومت وایي پر یوې پروژې کار پیل کړی چې د صوبې یو شمېر برخو ته ګیس ورسوي. د ځنګلونو صوبایي وزیر عبیدالله جان بابت تیر ماښام مشال راډیو ته وویل د لورلای یا بوري او موساخیل په ګډون یې یو شمېر سیمو ته د ګیس رسولو منظوري ورکړې ده. موږ د صوبایي حکومت وزیر اعلی ته ویلي ول چې زموږ ځنګلاتو ته لوی نقصان رسی. حکومت د ځنګلاتو د بچاو لپاره اوس په هر ښار کې پلانټونه لګوي او ګردو خلکو ته به د پایپونو په ذریعه ګیس رسول کیږي. د بلوچستان په پښتون میشته سیمو کې لکوټې پشین او زیارت پرته په نورو ضلعو کې ګیس نشته او خلک ګیلمن دي چې دوی په خپله صوبه کې له پیدا کېدونکي ګیس بې برخې دي. بابت زیاته کړه چې بیلابیلو ضلعو ته د ګیس رسولو پر پروژې به په یوه میاشت کې دننه کار پیل شي. د خیبر پښتونخوا د ابتدایي او ثانوي تعلیم څانګې مشر وایي له سکولونو سره نږدې په دوکانونو کې د سګریټو او نورو نشئی موادو خرڅلاو پر ضد اقدامات پیلوي. ادریس اعظم تیر مازیګر مشال راډیو ته ویل دی به هرو مرو له اړوند چارواکو سره ویني او له سکولونو سره نږدې د سګریټو پلورلو مخنیوي هڅه به کوي. په وروستیو کې په پاکستان کې یوې نا حکومتي ادارې په خپل رپورټ کې ویل چې د پېښور او کوټې په ګډون د هیواد په نورو ښارونو کې له ښوونځیو سره نږدې سګریټ خرڅول کیږي او د سوداګریزو خبرتیاو له لارې زده کوونکي اخیستو ته هڅول کیږي. استادانو هم د دې رپورټ د جزئیاتو پخلی کړی خو په پېښور کې د دوکاندارانو ټولنې یو مشر دا تور نه مني چې ګواکې ماشومانو ته د نشئی موادو اخیستو ترغیب ورکول کیږي. البته دا مني چې له سکولونو سره نږدې دوکانونه سګریټ او نسوار خرڅوي. ټاکل شوی چې د اتوار پر ورځ په هند کې د آسیا زړه استنبول بهیر شپږمه غونډه پیل شي چې پکې به د افغانستان پر امنیت او ثبات بحث کیږي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت ویاند خیرالله آزاد بیګا مشال راډیو ته ویل په دې دوه ورځنۍ غونډه کې به ننګونې څېړل کیږي او د هغوی هواري لارې به لټول کیږي. په هند کې افغان سفیر شهدا محمد ابدالي د چهارشنبه پر ورځ وویل د بهرنیو چارو وزیرانو په دې غونډه کې ښایي پر سیمه ییز کچ د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې ستراتیژي منظوره شي. تمه د افغان روسمشر او هندی وزیر اعظم هم کنفرانس ته وینا وکړي. تیره ورځ د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویل د وزیر اعظم بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز هم امرتسر ته ورځي ځکه چې دا غونډه د افغانستان په اړه ده. تاسې له مشال راډیو خبرونه اورئ. نن له برطانیا څخه د هند ازادۍ او د پښتنو خپلواکۍ مبارز عبدالصمد خان اڅکزي درې څلوېښتم تلین لمانځل کیږي. عبدالصمد خان اڅکزي په 1901 زیږیز کال کې زیږیدلی و او له واړه عمره یې د ازادۍ مبارزه پیل کړې وه. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یوه مشر او پخواني سینیټر عبدالرؤف خان په وینا اڅکزي په سیمه کې د افغانانو پښتنو قومي ازادۍ او پر خپلو وسایلو د خپل اختیار لپاره مبارزه پیل کړې وه چې له کبله یې د ژوند 3 کاله په زندان کې تیر کړل. د 1903 زیږیز کال د ډسمبر د 2 پر سهار وختي د عبدالصمد خان اڅکزي پر کور د لاسي بمونو برید وشو چې پکې نوموړی ووژل شو او له هغه وخت راهیسې د خان شهید په نوم یادیږي. تر اوسه معلومه نه شوه چې نوموړی چا او ولې وژلی و. د افغانستان جمهوری ریاست وایي ولسمشر په خپله وروستۍ وینا کې د رسنیو ضد خبرې نه دي کړي. پر ټولنیزو رسنیو په یو خپور شوي ویډیو کې راغلی چې ولسمشر اشرف غنی بلخ ته په سفر کې ویلي ټلویزیونونه یوې خواته پرېږدئ چې له هغوی باد وځي، له تاسو بم وځي. خو د ولسمشر ویاند هارون چخانسوري بیګا مشال راډیو ته ولسمشر هغه اشخاص یاد کړي ول چې د حکومت نسکورېدو خبرې کولې.
دی وایي له رسنیو تمه لرو چې مسلکي چلند وکړي. ښه ده چې ویناوې بشپړې واورو، ټوله جمله په نظر کې ونیسو. که له منځه څه واخلو او پیل او پای یې سم مطالعه نه کړو نو رښتیا هم خپله معنا له لاسه ورکوي. په دې مسأله کې هم دقیقا همدا کار شوی. ولسمشر په دې وینا کې د رسنیو او د هغوی کار په اړه څه نه دي ویلي.
تیره ورځ د رسنیو د ملاتړ ځنوډلو له ولسمشر غني څخه غوښتنه وکړه چې د خپلې وینا په اړه بخښنه وغواړي. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د بهرنیو چارو یو نوې تګلار منظور کړې چې پکې پر امریکا او ملګرو یې د نړیوال ثبات زیانمنولو او روسیې مخنیوي تو هڅو تور پورې شوی. پوتین وایي مسکو د حق لري چې واشنگتن غیر دوستانه اقداماتو ته سخت غبرګون وښيي. د بهرنیو چارو دا نظریه یا ډاکټرین چې تېره ورځ روسي حکومت خپور کړ پکې په دوامداره توګه د غرب پر ضد سخته ژبه کارول شوې ده. په روسیا کې په دوسیه کې کارول شوې ژبه تر ډیره په 2013 زیږیز کال کې د پوتین د بهرنیو چارو پخوانی تګلارې او په 2015 زیږیز کال کې د ملي امنیت ستراتیژۍ انزور دی. په دې کې راغلی د امریکا او ملګرو دا تګلاره چې د روسیې مخه ونیسي او ورباندې سیاسي، اقتصادي، معلوماتي او نور فشارونه راوړي، سیمه ییز او نړیوال ثبات ته تاوان رسوي. د امریکا منتخب شوی ولسمشر ډونالد ټرمپ پخوانی جنرال جیمز میټس د دفاع وزارت دندې ته نومول دی. میټس د خپلو توندو او سختو خبرو او د عراق او افغانستان په جګړو کې د بریاو لپاره پیژندل کیږي. ټرمپ بیګای ویجلسی ته په وینا کې ویل غواړي جنرال میټس د پینټاګون مشر کړي. امکان دی چې میټس به د کانګرس قوي ملاتړ ترلاسه کړي چې د وزارت دنده یې منظور کړل شي. البته د دې کار تر کولو مخکې کانګرس باید په وسنی قانون کې د استثناء منځوري ورکړي. وسنی قانون په خوانیو یا متقاعدو پوځي چارواکو ته په دفاع وزارت کې د لوړ پوړي ملکی دندې تر سره کولو اجازه نه ورکوي. اوریدونکو دا د دې محل خبرونه سراج زهیر د کرنسی او اسعارو لبایو او د سبانی موسم له حال سره.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اخیستل شوي د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.04 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.08 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.04 روپۍ 50 پیسې او په 1.05 روپۍ 10 پیسې او یورو په 1.44 روپۍ او په 1.44 روپۍ 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 29.40 روپۍ او په 29.60 روپۍ د سعودي عرب ریال په 28.00 روپۍ او په 28.90 روپۍ او یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او په 1.55 روپۍ او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی پورس به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 25 او کم نه کم 9، بنو کې 25 او 10 او کوټه کې به زیات نه زیات 23 او کم نه کم 3 ډیګری سینټی گریډ وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال مو اورید. زمونږ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو .com هم اوریدئ. د بلوچستان حکومت وایي زربا د صوبې بیلابیلو برخو ته د ګیس رسولو کار پیل کړي. د خیبر پښتونخوا د تعلیم اداره وایي له سکولونو سره نږدې د سیګریټو خرڅولو ضد اقدامات وکړي.
داسې دوکانونه دي چې هغه د ماشومان بغیر د صفې سونه سیګریټ ورکړي.
لشکر جنگوی العالمی ډلا د پاکستان لپاره څومره لوی خطر دی په خبرونه کې د شنونکو لخلې اوري.
دا ال جی خپل یو سپرنٹر گروپ جوړ شوی دی. هغه دلته په بلوچستان کې هغه بلوچستان کې پښتانه دي په هغوی کې تاړي کې شته دي.
نن د هند او پښتنو د ازادۍ مبارز خان شهید عبدالصمد خان چکزی دری سلوختم تلین المانزل کې
یعنی شهید د اتم کلاس د ماشومتوب څخه دا مبارزه د انګلیزي استعمار په خلاف را شروع کړه.
او د اتوار په ورځ په هند کې د آسیا زړه کانفرنس کیږي چې پکې د افغانستان امنیت او د ترهګرۍ ضد سیمه ییزې ستراتیژۍ په اړه خبرې کیږي. تر پای د مشال ریډیو سره اوسئ. راو زمګړو به موضوع ته د بلوچستان حکومت وایي د صوبې یو شمیر ضلعو ته د ګیس رسولو منظوري شوې او ضربه په دې پروژه کار پیل شي. هلته د یادې صوبې ولسوایي هغه ګیس چې د دوی په سیمو کې پیدا کیږي د پاکستان نورو برخو ته رسول شوی خو دوی ورسره بې برخې دي. بوریوال کاکړ په دغه اړه راپور راکړي.
د بلوچستان خلک وایي کوم ګیس چې د دوی په صوبه کې پیدا کیږي هغه د ملک په نورو برخو کې کارول کیږي خو دوی ورڅخه بې برخې دي. په پښتون میشتو سیمو کې له کوټې، پشین او زیارت پرته نور سیمې ګیس نه لري. د دې سیمو خلکو په وار وار د ګیس ترلاسه کولو غوښتنې پوره کېدو په موخه احتجاجونه هم کړي دي. د بلوچستان د ځنګلونو او ژویو وزیر او د پښتونخوا ملي عمومي ګوند مخکښ عبیدالله جان بابت مشال راډیو ته وویل چې د دې سیمو د خلکو یاد غوښتنه به پوره سي. هغه ویل چې دوی د لورلای او مساخیل په ګډون د یو شمیر سیمو لپاره د گیس ورکړه منزور کړې ده.
موږ د صوبایي حکومت وزیراله موږ د ټولو سیمو د ځنګلاتو د ډېر لوی نقصان دی او دا د دې لپاره چې د ځنګلات د بچاو لپاره دوی په هر ښار کې تقریبا پلانونه لګي او هغه ته هلته ګردو خلکو ته به دا د پایپ په ذریعه باندې وځي. پلان داسې نه دی، هلته به په ښارو کې بیا پایپ لاینونه خوړل.
عبیدالله جان بابا ته وویل چې د دې لپاره یې د پټرولیم او قدرتي سرچینو له وفاقي وزیر جام کمال خان سره لیده کاته کړی وو او هغه ته یې په خپل سیمه کې د گیس د اړتیا او د خلکو د غوښتنې په اړه ویلي وو. عبیدالله جان بابا ته وویل چې پر دې پروژه به په یو میاشت کې دننه کار پیل سي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د لورلای استازي او د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې مخکش مولانا امیر زمان هم د دې خبرې پخلی وکړ چې وفاقي حکومت د دوی سیمې ته د گیس ورکړه منظوره کړې ده.
وفاقي حکومت وزیر اعظم چې دا هم فون کړی دی او کابینت هم فون کړی دی، اکنامیک اشیر کمیټه چې کومه ده هغه هم فون کړی دی. په دې باندې ان شاء الله کار شروع شي او په دې کې نور اضلاعی هم شته دی.
مولانا امیر زمان وویل چې په دې پروژه کې به له یو شاره تر بل شاره پایپ نه غځول کیږي، بلکې د هر شار لپاره به هلته د گیس زیرمه جوړیږي او بیا به د نورو شارونو غوندې په منظمه توګه کورونو ته په پایپونو کې گیس ورکول کیږي. د یادونې وړ ده چې د بلوچستان په سیبۍ کې پیدا کېدونکی گیس د پاکستان تر نورو برخو رسول سوی دی، خو په خپله په بلوچستان صوبه کې لوی شمیر بلوڅ او پښتون میشتې سیمې ورڅخه بې برخې دي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا د ابتدایي او ثانوي تعلیم څانګې مشر وایي زربه له سکولونو سره نږدې په دوکانونو کې د سیګرټو او نورو نشه یي موادو خرڅولو مخنیوي وکړي. ادریس اعظم تیر مازدیګر د مشال ریډیو مننه وکړه چې دې موضوع ته دغه پام راوګرځاو. څو ورځې مخکې په پاکستان کې یوې ناحکومتي ادارې په خپل راپور کې ویلي وو چې په پېښور، کویټ او د هیواد په نورو لویو ښارونو کې له تعلیمي ادارو سره نږدې دوکانونه په ماشومانو سیګرټ خرڅوي. اسرائیل مومن په دغه اړه باندې نور معلومات راکړي.
د خبر پختونخوا الیمنټري او سیکنډري تعلیمي څانګې مشر ادریس اعظم وایي دوی به ډېر زر له تعلیمي ادارو سره په نږدو دوکانونو کې د سیګرټو خرڅ د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي.
زه خپل منډه کوم چې موږ نتورک ته چې کوم کار دی زه به وروړم او کوم چې سره زموږ میټینګ وشي دا به څه نه کوم کوم چې دې پوهه وکړي چې موږ به او شی کوم خپل کې چې خپل کورونو کې خپل د ټیچر ته یو داسې سرکول چې اندر کو دغه سروې حواله مرته تاسو خپل باندې نظر ساتئ چې دا والو خپل ټول ورځ د خپل مستقبل دی.
دا رسول هغه چې سورج مخ کې په اسلام آباد کې د صرفینو خوندیتوب شبکې خپل هغه ریپورت خپور کړ چې پکې ویل شوی په پېښور، کوټه او نورو غټو ښارونو کې له تعلیمي ادارو سره نږدې په دوکانونو کې په ماشومانو سیګرټ خرڅول کیږي او دوکانونو کې د سیګرټو اشتهارونه لګیدلی وي. داسې دوکانداران هم شته چې صرفینو ته مفت یا وړیا سیګرټ ورکوي. همدار سرګندونی د سواد په خوشحال نومي سکول کې یو خوونکې جواد اقبال اهم کوي.
ما کم د ماشومان راشي یا ځان نه پینخ دي یا ځان نه انکخ دي صحیح اخ دي، نو دا دکانداران چې دین او اغا دی نشو طرف ته مطلب راغی بکی او ډیر داسې دکانونه دي چې اغا دی ماشومان له بغیر د پیسو نه مطلب سیګرټ ورکی یا داسې نشي نور سامانونه ورکړي.
د بخورو دکانونو د اتحادې مشر شرافت علي مبارک کڅ هم دغه تورونه رد کړل، خو نو موړه د خبره منی چې له تعلیمي ادارو سره په نګدو دکانونو کې سیګرټ خرڅول کیږي. دا وای د دوی تنظیم با وس هڅه کوي چې دکانداران پر ماشومانو د سیګرټو خرڅولو څخه منې کړي.
چې خبرونه ورو نشان دا د بل خپل تنظیم درنا ټول یو هغه شی وو چې د کوم بازار سره او سکول له او ان تابع داسې کوکا یا داسې د سیګرټ پانچ نه دکان دی دا هغه سمو کنه کوي خپل چې ماشومانو باندې انټریس خلک لکانو باندې
په قبایلی سیمو کې د تعلیمي کمپاین چلوونکي میراج همایون وایي تر ټولو خطرناک خبره دا ده چې په دوکانونو کې دا نه دي لیکل شوي چې د 18 کالو نه په کم عمر ماشومانو سیګرټ خرڅول غیر قانوني کار دی. میراج همایون جاتوي له حکومت سره سره د میندو پلرونو، دوکاندارانو او سکولونو استادانو هم ذمہ واري جوړیږي چې ماشومان د سیګرټو له نشي وژغوري.
دا حکومت او پرائیویټ سیکٹر او مور افلار او سوچ دا کار کې چې کوم خرڅې دکانداران چې هغه خپل ذمہاری وګڼي چې دا زموږ کوم د کاري توګه دی چې ورکه ماشومان په دې طرف سره واړي.
د لاهور په میو هسپتال کې ډاکټر محب مشوانی وایي سیګریټ د غټانو پر تله ماشومان ته ډیر تاوان رسوي.
د ټولو نه په سر کې دا چې کله هم موږ سیګریټ څکو دا غې سره دا کیږي چې کاربن ډای اکسایډ کاربن مونوکساید زیاتیږي په بدن کې، دا غې سره رګونه تنګیږي، د زړه دورې مرض شو، د دې نه علاوه چې کوم دی بیا زموږ د فالج مرضونه شو، دا غې نه علاوه د شوګر مرض شو او کینسر، کینسر ډیر زیات پنن سبا دور کې زیات شوی دا غې وجه هم دا ده.
د سرپینو خوندیتوب شبکې په خپل وروستي ریپورت کې ویلي دي چې د سیګریټو کاروبار کوونکي ډیر باسره دي، نو ځکه یې حکومت مخه نشي نیولی. خو د خیبر پختونخوا د سکولونو څانګې مشر ادریس اعظم دغه تورونه رد کړل. په نړیواله کچه په وار وار ویل شوي چې د سیګریټو نشې له منځه وړو یوازنۍ لار دا ده چې راتلونکي نسل له دې نشې وژغورل شي.
دا مشال ریډیو ده.
په وروستیو کې د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د هغو یو شمیر لویو بریدونو ذمواري د لشکر جنګوي العالمي په نوم یوې وسلوالې ډلې منلې ده چې پکې سلګونه کسان وژل شو او ژوبل شو. د پاکستان حکومت پر دې ډلې بندیز لګولی او د ناقانونه ګرځول شو ډلو په لیست کې شامل کړې ده. خو پښتنه دا ده چې لشکر جنګوي العالمي څنګه جوړ شوی، پاکستان ته څومره لوی ګواښ پیښوي او د دغه هیواد امنیتي داروي د زپرو لپاره سره ډول اقدامات کړی دي. د احمد شاه اعظمي پر راپور کې
د پاکستان حکومت په داورستوي کې د لشکر جنگوي العالمي په نامه نوې راټوکېدلې وسلواله ډله د هغو دروش پیټر ډلو په لیست کې شامل کړه چې لا قانونه ګرځول شوی دي. د ډلې په داورستوي کې د پاکستان په بلوچستان او سند صوبو کې یو شمېر خونړي بریدونه وکړل. دا چې دا ډله څنګه رامنځته شوه او څه هدف لري، د دفاعي چارو کارپوه ډاکټر عائشه صدیقه وایي چې لشکر جنگوي العالمي له سنی سختدریزي ډلې لشکر جنگوي څخه بېله شوې یوه وسلواله ډله ده چې د داعش یا اسلامی دولت وسلوالی ڈلی پر لار روانہ دا.
پاکستانی ریاست کے مطابق یہ وہ لوگ ہیں جو کہ نہ صرف کہ ٹوٹ کے
دا پاکستانی ریاست پوینا دا ہاغ خلق دی چی نیوازی لنورو وسلوالو ڈلو سخا ورغلی بلکہ لشکر جنگوی ڈلی سخا ہم ورغلی چی پا پاکستان کی دا او لا پاکستانی ریاست سرا ہمکاری ہم کوی. لشکر جنگوی العالمی کے دا لشکر جنگوی آغا خلق شامل دی چھے جنگی دل غواڑی اور ریاست بدلول غواڑی، بالکل دا اسلامی دولت وسلہ والے ڈلے پشان
اسلامی سٹیٹ جو ہے.
په پاکستان خبريال او شنونکي اویس توحید هم ورته نظر لري او وایي چې کله یو نیم کال وړاندې د لشکري جنگوي ډلې د بلوچستان مشر سیف الله کرد ووژل سو، نو د مشرتابه پر سر جنجال رامنځته سو چې بیا ورسته د دې ډلې ځینو وسلوالو د لشکري جنگوي العالمي په نامه نوې ډله جوړه کړه. د نوموړي په وینا په دې ډله کې د تحریک طالبان، پاکستان، القاعده او داعش وسلوال هم ورګډ سول. نوموړي زیاتوي له لویو ډلو بېلې سوي ډلې په دې ډېرې خطرناک وي چې مرکز یا موقعیت یې نه وي معلوم.
لشکر جنگوی العالمی لومړی نه خود سرګندیږي چې په دې کې د بیلابیلو وسلوالو ډلو کسان شامل دي. تر څه حد د دې ډلې سرپرستی د تحریک طالبان پاکستان عمر خالد خراسانی او په افغانستان کې د داعش په نامه میشت وسلوال کوي.
لشکر جنگوی سنی سخدری زډاله ده چې په 1999 کال کې له سپاهي صحابه څخه بیل او د ریاض بصره په مشرۍ جوړ شو. سپاهي صحابه هم سنی سخدری زډاله و چې په 1950 کال کې د ایران د 1990 کال د اسلامي انقلاب پر ضد جوړ شو. حق نواز جنگوی د سپاهي صحابه باندې غړی او لشکر جنگوی د همغه په نامه جوړ شو. په دا وروستیو کې لشکر جنگوي العالمي ډلې بلوچستان صوبا تر ټولو زیاته وځپل چې پر شیګانو سربیره پر وکیلانو، پولیسو او زیارت کوونکو لوی بریدونه وکړل او سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړول. د بلوچستان د حکومت ویاند انور الحق کاکړ هم دا ډله د لشکر جنگوي څخه بېله سوې ډله ګڼي، خو وایي چې امنیتي ځواکونه یې په ضد عملیات کوي.
د ال جی خپل یو سپرینټر ګروپ جوړ شوی دی هغه دلته په بلوچستان کې د لوکل خلکو کاغه بلوچستان دي که پښتانه دي په هغوی کې اړیکې شته دي، هغوی کې تعلق شته دی، د هغوی خلک شته دی، د هغې پسې زمونږ ټوټل لا انفورسمنټ ایجنسیز د دې د اپریهنشن پسې لګېدلې دي.
بلخوا شنونکي اویس توحید وایي چې د وسلوال یاغیتوب د کټلو لپاره د هغه مفکوره له منځه یوړل سي چې دې ته لار هواروي. خو د نوموړي په وینا تر څو د پاکستان ټولې ادارې پر یوه پاڼه نوي راغلي، د سخت دریځۍ او وسلوال یاغیتوب مخه نیول ګران کار دی.
د احمد شاه زمیر راپور مور د اوریدونکو او سرازو د افغانستان چارو ته ټاکل شوی چې د یک شنبه یا اتوار پروس په هند کې د آسیا زړه استنبول بهیر شپږم غونډه پیل شي چې تر دوه ورځو روان وي. په دې غونډه کې به د افغانستان امنیت او ثبات په اړه خبرې کیږي. نور تفصیل صفی الله ستانکزی په دغه راپور کې راکړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ننګونو څېړنه له تروریزم سره مبارزې ګډه ستراتیژي او اقتصادي پرمختګونه هغه مسایل دي چې تمه ده دا ځل د آسیا زړه هیوادونو په کانفرنس کې پرې خبرې وشي. د آسیا زړه هیوادونو استانبول پروسې د بهرنیو چارو وزیرانو شپږم کانفرنس د هند په کوربتوب په امرتسر کې همدا یکشنبه پیلېږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند خیرالله آزاد پرون شپه په خبرو کې د یاد کانفرنس اجنډا داسې بیان کړه: هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په شپږم کانفرنس کې د ننګونو څېړنه او د یادو ننګونو د حل لارو لټول له مهمو او اصلي موضوعګانو څخه دي. په دا کانفرنس کې د سیمې امنیتي او سیاسي مسایل څېړل کیږي. تیر کال د آسیا زړه هیوادونو په پنځم کانفرنس کې چې اسلام آباد یې کوربه و، تروریزم نه یوازې د افغانستان بلکې د ټولو سیمې لپاره ګواښ بلل شو او ورسره د مبارزې لپاره د یوې ګډې ستراتیژۍ په جوړولو موافقه وشوه. په هند کې افغان سفیر شهیدا محمد ابدالي هم تیره چهارشنبه د شپږم کانفرنس د آمادګۍ په غونډه کې وویل چې تمه ده په یاد کانفرنس کې له تروریزم سره د مبارزې ستراتیژۍ تصویب شي. د هند د بهرنیو چارو وزارت ویلي د آسیا زړه هیوادونو په کانفرنس کې د شاوخوا څلوېښتو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او نړیوالو سازمانونو د استازیو کوربتوب کوي. د تروریزم سره مبارزه، سوداګري، سیمه ایز اقتصادي همکاري، له پیښو سره مبارزه، د لوړو زده کړو برخه کې همکاري هغه مهم اصول دي چې د آسیا زړه هیوادونو غړي یو په یو په تطبیق مکلف ګڼل شوی دي. خو آیا د آسیا زړه هیوادونو کانفرنس افغانستان ته څه ګټه کړي، خصوصا چې دا ځل هند د دغه کانفرنس کوربه ده؟ همدا پوښتنه د کابل پوهنتون استاد او د سیاسي او حقوقي چارو کارپو نصر الله ستانکزی ځواب کړی ده.
دا ور تفاوت دا ده چې دغه غونډه کوربتوب د هند دولت کوي چې هغه په ستراتیژیک لحاظ له امنیتي تهدیدانو سره له پاکستان نه مواجه ده. که هندیانو کړی شي چې لازم میتودونه استفاده وکړي دا کانفرنس مؤثر نتایج ولري، او همدارنګه د افغانستان لوړپوړي چارواکي په دې کانفرنس کې ګډون کوي، زه هیله من یم چې هغوی هم له دغه موقعیت نه لویه استفاده وکړي. هم باید ټکي ته باید پام ولرو چې دغسې ناستې د افغانستان څو لسیزو ستونزو په یو وار نشي کولی پام
ستانکزی ویل ممکن د آسیا زړه هیوادونو کانفرنس تر اوسه تخنیکي لاسته راوړنې کړي وي، خو په عمل کې د افغانستان د ثبات لپاره کوم جدي ګام نه دی پورته شوی.
د مشال تر څنګ اوسه، د سحر لنه هو، د ماخام تر شپګو.
اوردونکو سره زو بل راپور ته، په قبایلی سیمو کې جماعت اسلامي غوښتنه کړې ده چې اف سی آر قانون دی په مکمله توګه په بشپړه توګه لری کړی شي او دغلته د اصلاحات عملی شي. په دغه اړه باندې عمر دراز وزیر نور معلومات راکړي.
د شمالي وزیرستان نه جماعت اسلامي سره تړلو غړو او ځوانانو تیره ورځبنو پریس کلب کې د اف سی آر خلاف او قبایلی سیمې خیبر پختونخوا سره زم کولو په حق کې خبري غونډه وکړه. امیر جماعت اسلامی شمالی وزیرستان سیف الرحمن وویل نور دوی د تیارو ناروتل غواړي او اف سی آر خاتمه سره به د فاټا پسمندګي ختم شي.
د فاټا چې کیم پسمندګي دو ان شاء الله اف سی آر چې ختم شي دا به ان شاء الله شي ختم شي. خیبر پختونخوا سره زم کولې چې کیم خلک مخالفت کو دې خپل مفاد دي. 2017 شه د گورنر بیان رو حلاو چی میش بے بلدیاتی الیکشن کی خو میش دا کو ششتا چی 2017 دی بلدیاتی الیکشن نا مخشے پتا دی خیبر پختونخوا شی زمشی.
دا یادگون زوانانو مشر اسد اللہ وای دا ټولو مسائلو حل دوی دا اف سی آر پا ختم ولو کی وینی.
وزیرستان زونون یا دا فتا پا صوبا شی زم کول غوڑی و اف سی آر مکمل توگا بوند ختم ول غوڑی زکا چی دی سارا سارا میش سیحات و نیرا چی امن دا دار شیو با حل شی چی اف سی آر ختم شی ټولو مسائل حل اف سی آر ختمول شه. دا کیما تبوی چې وشوه نه راځه پرشنی نه شوې دي. خدای میج وزیرستان سره چې کیمو شل دې واجه دا دو چې میج په های کورټ او سپریم کورټ شه خبره نشي. اپیل حق نشته میشته او د ملکونه د دې نوبونه نه میج نه را خلاص کړ شي.
مولوی نور محمد وای کما غلامی چې دا بیا کالونو نه ور پغړه شوه دا غې نه خلاصون غواړي.
میج معیشت ته بعد د اف سی آر په واجه باندې مجو کشمه ته بعد اقتصاد مته بعد چې دا غلامی چې کیما مشترا اچولې دو د وخت نه د امیر نه نشي برداشت کوله ټوله فاټه د مطالبه کو چې افتیار د مکمل طریقې باندې ختم شي او میش دا چې کیمه دو د خیبر پښتونخوا په کې پیسې را زمشي او جنرال سي الیکشن چې کیم په 18 شر راوندا په داسې د امیش ته حسابو کو د 40 افتیار غړوندای نه نشي برداشت کوله د 4 تاریخ باندې جرګه ان شاء الله ودا و ثابت شي حکومت ته چې دا خلک سیاسيار ختم کول غوړي په دا شنه چې کیمه دو ايش ډیل دا حکومت نو کو
د غونډه پر مهال دوی غوښتنه وکړه چې فاټا اصلاحاتو کمیټي چې د فاټا راتلون کې پاړه کم سفارشات وړاندې کړي اغا د نور دولت عملی کړي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
تبصری شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونی
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
نن د برتانیې د وکمنې پر وخت د هند د آزادۍ او د پښتنو د خپلواکۍ د مبارز عبدالصمد خان اشکزی درې څلوېښتم تلین منزل کیږي. نوموړي د ښوونځي له اتم ټولګي څخه د برتانیې د واکمنې پر ضد مبارزه پیل کړې وه چې له کبله یې له دیرشو زیات کلونه په زندان کې تیر کړي دي. نور تفصیل د کوټې نه ایوب ترین په دغه راپور کې راکوي.
خان عبدالصمد خان اڅکزی چې اوس د خان شهید په نوم زیات شهرت لري د سکول د زمانې راهیسې د برتانوي ظلمونو په ضد مبارزه پیل کړې وه. د خان شهید د مبارزې یو نږدې ملګری پخوانی سنیتور او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرکزي سکتر او عبدالرؤف لالا وایي چې خان شهید د کوټې مج او د هیواد په نورو زندانونو کې د ژوند لویه برخه په ډېر تکلیف سره تېره کړې وه.
خان شهید عبدالصمد خان اڅکزی شهید د ژوند بنیادي مقصد دا و چې په دې خطه کې دننه د افغان پښتون قومي ازادي خپلواکۍ او پر خپل وسایلو باندې د واکو اختیار د دې مقاصد لپاره خان شهید د اتم کلاس د ماشومتوب څخه دا مبارزه د انګریزي استعمار په خلاف را شروع کړه. مجموعي طور د خان شهید ټوټل ژوند شپږشپېته کال و چې په دې اکله باندې د دې اعلی افکارو نظریاتو دپاره د خپل قام د ښه سباوند دپاره د قام د سیاري دپاره آبادی دپاره در دېرش کال څخه بالایا مبارزه وکړه او په جیلونو کې دا وخت تیر کړ. زه به دا خبره وکړم چې د پښتانه نینسن منډیلا کچا ته ویل کیږي، خان شهید ته ویل کیږي. ما چې تر کومه د خان شهید د طالب علمی له زمانه سره د سن 1900 یو کوم واسه د خان شهید سره تعلق جوړ شوی. د خان شهید شپه او ورځ ژوند علم پوهی د استقلال اخبار اجرا کول د دا ټول مقصد په دې خطه کې د افغان پښتون ملت د سیالي دا غد برابری پر خپل وطن باندې پر خپل وسایل باندې د دوا کو اختیار.
خان شهید لمړی زده کړي په ګلستان کې تر سره کړي وي. خان شهید د مورنۍ ژبه پښتو سره سره پر فارسی، عربي او نور ژبه هم دسترس درلودي. د دې ترڅنګ په بلوچستان کې لمړی اخباری او رسپانه د استقلال په نوم هم خان شهید راستلې و. په دې اړه په بلوچستان اسمبلی کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي مجید خان اڅکزي راته وویل:
نن 1950 لاهور هایکورټ په بیان کې دي کتاب دی ارسړی کتای سی وای سی گو چې تقسیم هند کې دی گو خانشی چیش غوښتل غسر کوشش دا و چې گو اوان وطن پر یو ځای کو خانشی په دې شمن پویدی چې تقسیم هند وسنو د تقسیم هند بعد باید چې کم اوان چې په پاکستان کې پراته دي دا باید په یو خود مختار صوبہ کی بیا د اول انجمن وطن بیا اول اخبار استقلال جاری کول او لیک په خپل کول چلول په خپل بیا دای بیا په جلو کی بیا 15 کال جیل وکاله جیل بیا ریلا بیا درې ورځې بعد جیل اوس نو نینسن منډیلا اوشت کال جیل تیر کړی دی ټول افریقن ایرو بولی موږ چې سړی د وطن د ازادۍ لپاره د جمهوریت لپاره کوشش کوي او اخیری دغه مرګ په شهادت په بمان باندې او دې ځې سړې پام پر وکی اوس دغه فکر چې کم ده درلودي یا دا کم فکر چې د خپوروي د دې فکر اوس په لر بر افغان کې په لوکونه په کروڑو کسان دي چې دا سړی ټیک وایي.
په کال 1902 اویا کې د دسمبر د میاشتې په دویمه نیټه سار وختي 4 بجې پر جمال الدین افغاني سړک باندې د خان شهید پر کور د لاسي بمونو برید وسو چې په نتیجه کې خان عبدالصمد خان اڅکزی د دې دنیا څخه د امیش لپاره سترګې پټ کړې. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
مشال ته غوږ ونیسئ،
او له روانو چارو ځان خبر کړي.
اوردونکو درنګ شبیله په پښتونخوا کې د غرمې دولسمې بجې کېدونکو لري د پامیر ساحل نه به مهم خبرونه اورو. د خبرونو وروسته ترته د خامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهم ټکي وړاندې کوو.
د بلوچستان حکومت وای پر یوې پروژې کار پیل کړی چې د صوبې یو شمیر برخو ته ګیس ورسوي. دا خبره د ځنګلونو صوبایي وزیر عبیدالله جان بابت تیر ماښام مشال راډیو ته وکړه. د زیاته کړه چې بیلابیلو ضلعو ته د ګیس رسولو پر پروژې به په یوه میاشت کې دننه کار پیل شي. ټاکل شوی چې د اتوار پر ورځ په هند کې د آسیا زړه استنبول بهیر شپږمه غونډه پیل شي چې پکې به د افغانستان پر امنیت او ثبات بحث کیږي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایند خیرالله آزاد بیگم مشال رټول په دې دوه ورځنی غونډه کې باندې د افغانستان په اړه ننګونې سیړل کیږي او د هغوی هواری لارې بلټول کیږي. نن له برتانیې څخه د هند آزادۍ او د پښتنو خپلواکۍ مبارز عبدالسمد خان اڅکزي د رسل وختم ترلین غونډې لمنځل کیږي. عبدالسمد خان اڅکزي په 1901 زیږدیز کال کې زیږیدل او لواړه عمره د ازادۍ مبارزه پیل کړې وه. د 1903 زیږدیز کال د دسمبر د 2 په سهار وختي د اڅکزي پر کور د لاسي بمونو برید وشو چې پکې نوموړی ووژل شو او له هغه وخت راهیسې د خان شهید په نوم یادیږي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي ولسمشر په خپله وروستۍ وینا کې د رسنیو ضد خبرې نه دي کړي. ولسمشر ویاند هارون چخانسوري بیگم مشال رټول ولسمشر په خپل وینا کې هغه اشخاص یاد کړي ول چې د حکومت نسکورېدو خبرې کولې. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د بهرنیو چارو یو نوې تګلارې منزور کړې چې پکې پر امریکا او ملګرو یې د نړیوال ثبات زیانمنولو او د روسیې مخنیولو هڅو تور پورې شوې. پوتین وایي مسکو د حق لري چې د واشنگتن غیر دوستانه اقداماتو ته سخت غبرګون وښيي. او د امریکا منتخب شوی ولسمشر ډونالد ټرمپ په خوانی جنرال جیمز میټس د دفاع وزارت دندې ته نومول دی. میټس د خپلو توندو او سختو خبرو او د عراق او افغانستان په جګړو کې د بریا او لپاره پیژندل کیږي.
مهم خبرونه مو اورید. اوس فرزو اسلام آباد ته. اسلام آباد کې زموږ همکار رفعت انجم پاکستانی مطبوعات کتلی دی او دغه موږ ته مهمه برخه وړاندې.
جنگ رسمانه په خپل ادارې کې لیکي چې خزانه مفاقي وزیر اسحاق ډار د پېټرول او ډیزل په قیمتونو کې د زیاتوالي اعلان کړی. پېټرول قیمت 2 روپے او ډیزل 2 روپے اویا پیسې پورې زیات کړی شو. زیاتوالي په اړه د حکومت موقف ته چې تیر او میاشت راهسه د پېټرولو قیمتونو کې هیڅ یو اضافه نه ده شوی. په نړیواله منډه کې د تیلو په قیمتونو کې بدلون را بدلون شوی دی. ادارې وایي چې دا ښکاري چې حکومت په دې اړه خبر نه دی چې د پېټرولو په قیمتونو کې لږ اضافه شو، نو د امروزه سیزنو په قیمتونو کې هم اضافه شي او په خصوصي توګه د ګاړو په کرایو کې خپل ځان دو چنده اضافه وکړی شي چې کوم په غریب ولس نور هم بوج شي. ادارې په وینا چې مزدورانو او په خصوصي توګه د لاندې طبقې مزدورانو د دیاړې غټه برخه ګرانه او په اضافي کرایو کې لاړه شي او همدا شند بجلی او ګیس بیلونو لوړاندې ولس ته ژوند ګران کړي. حکومت هر ورځ لوی لوی ترقیاتي منصوبو او په معیشت کې د خوالي راتلو ذکر کوي، خو په اصل کې ترقی به هغه ورځ وي چې د ولس په ژوند کې خوشحاله او سوکاله راشي. ادارې خره کې وایي چې حکومت له پکار ده چې هغه د امروزه سیزنو په قیمتونو قابو ومندي او ترانسپورټران او تاجران د خپلې خوښې فیصله لونه منی کړی چې کم از کم داسې غریب خلکو ته آسانې ترلاسه شي. ایکسپریس رسمانه په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان صدر ممنون حسین د ایډز عالمی ورځ لمانځلو په موقع خپل پیغام کې ویلي او د ملک نه د ایډز مرض ختمولو عزم ترلاندې سرکاري ادارو، سیول سوسایټي، خیراتي ادارو او په این جی اوز زور راوړي چې هغوی د ټولنه کې د ایچ آی وی ایډز په حقله منفي سوچ لرې کولو کې خپل کردار ولوبوي او تر 2023 پورې پاکستان او نړۍ د ایډز نه پاک ګرځولو کې خپل مرستې وړاندې کړي. ادارې وایي چې یقینا ایډز یو خطرناک مرض دی، خو په ټولنه کې دې پاړه منفي خبرې اترې او نظر لرلې کیږي. د سله وجه چې پدی مرض کې اخته مریض ټولنې د منفي سوچ لورې د نور بیمارو سره هم مخ شي. د خلکو پدی اړه منفي سوچ او رویي پدی مرض کې ککړکس د نفسیاتي مرضونو سره مخ کړي. ادارې په وینا په نړۍ کې هر کال په ګڼ شمېر کې خلک د ایډز مرض کار شي او پاکستان هم د دې چیلنج سره مخ دی، خو د ایډز په اړه احتیاطي لارې خپلول د دې مؤثره حل دی. غیر محفوظ او بغیر د تصدیق وینې لګول، په نئی خانو کې استعمال شوي بلیډونه استعمالول او جنسي روزانه د ایډز مرض وجه جوړیږي. بچ کې دو ضرورت دی. ادارې خره کې وایي چې د نېشنل ایډز کنټرول پروګرام د لاندې د دوی بیمارانو بچ کې دو او علاج لپاره دا وخت عملی ګامونه پورته کیږي کوم چې د ساينې ور دي. خو به دا وي چې ولس د ایډز نه بچ کې دو او احتیاطي لارې خپلولو لپاره سه آگاهي کمپینونه چلولې شي چې دا شان د دې خطرناک مرض په دې ملک کې مخنیوي وشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رازونو ریوالو چارو توریدونکو امریکایی فارن پالیسی مجلې د منتخب ولسمشر ډونلډ ترامپ او پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف ترمنځ د ټلیفوني خبرو په اړه لیکنه خپره کړې ده. هلتا رویټرز خبري ایجنسی لیکي چین د هندي او رسنیو هغه راپور رد کړی چې ګواکې چینایي امنیتي سرتیری په افغانستان کې غزما یا گشت کوي. د دواړو لیکنو مهمه برخه ملیحا امیرزاده وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجلله کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ترامپ د شورو په ورځ په ټلیفون خبرې وکړې. د پاکستان حکومت وايي نواز شریف د ترامپ په کامیابۍ نوموړي ته مبارکي ورکړه. ډونلډ ترامپ نواز شریف ته ویل چې هغه ډېر ښه نوم لري او یو زبردست کس دی. مجلله کې پاکستان او هند نه پوهېږي چې د ترامپ له خبرو څه معنی واخلي چې نواز شریف ته وویل د موجوده مسلو په حل کولو کې رول لوبولو ته تیار دی. د مجلې په خبره ترامپ د یو داسې ریاست له مشر سره د مرستې ژمنه وکړه چې ورباندې د ترهګرو ډلو د استعمال تورونه دي، له خپل ګاونډي هیواد چې اټمي طاقت دی سره ښه تعلقات نه لري، له چین سره دفاعي او اقتصادي اړیکې زیاتوي او په وروستو کې له هند سره په لانجمنه پوله تاوتریخوالي مخې ته راغلي دي. مجللې کې دا خبرې په داسې حال کې غیر موافق نه ښکاري چې نوموړي له هند سره ښه اړیکو ته لیواله دي او نوې دلی تمه لري چې ترامپ پاکستان یو ترهګر ریاست وګرځوي. بلخوا رویټرز خبری ایجنسی لیکي د چین د دفاع وزارت د شورو په ورځ د هندي میډیا هغه رپورټونه رد کړل چې ګواکې چینایي پوځي ګاډو په افغانستان کې دننه گشت کولو. د هندي میډیا رپورټ ویلي چې د چین امنیتي ځواکونه په افغانستان کې په باقاعدګۍ سره گشت کوي. اجانسلی کی د چین دفاع وزارت ویان یانگ یو یون دغه رپورت رد کړ. نوموړي په یو خبري هونډه کې ویل دغه رپورټونه له حقیقت سره تړاو نه لري. بلخوا په کابل کې یو افغان چارواکي هم د نوم نه خودلو په شرط له اجانس سره په خبرو کې دغه رپورت رد کړی دی. چین له اوږدې مودې راهیسې اندېښنه لري چې چرې له افغانستانه ناکراری د هیواد سینکیانګ صوبې ته خوره نه شي. د چین په دغه صوبه کې چې اویغور مسلمانان پکې اوسیږي په وروستو کلونو کې په ناکراری کې هلته په سلګونو کسان وژل شوي دي چې بیجینګ یې تور پر سخت دریځو پورې کوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. شام ته د بشری مرستو رسول نړیوال ډله وایي خای د هلپ خار له محاصره شویو سیمو څخه د جوبلو کسانو استرو لار برابر شي. د دې ډلې مشر جان ایګلند تیر مازیګر د شام لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره ګډې خبري غونډې ته ویلي چې ماسکو ژمنه کړې ده چې د هلپ ناروغانو ټپیانو د انتقال لپاره د لارو په خلاصولو خبرې کوي. پدغاله باندې سفی الله ستانکزی نور معلومات راکړي.
د سوریه د بشر دوستانه خدمتونو ډله چې ملګری ملتونو ملاتړ کوي وایي هله د روسیا د هلب خار د شاوخوا 400 ټپیانو او ناروغانو د لیګ لپاره زمينه برابر کړم. د دې ډلې مشر جان ایګلند پرون د سویس په جنیف ښار کې پیو کانفرنس کې وویل روسیې په دې اړه د خبرو کولو چمتو علي خودلې.
د روسیان فدراسیون اناونسد دټ دیر ار فور هیومانټیرین کوریډورز.
روسیې اعلان کړی چې په هلب کې د بشر دوستانه خدمتونو درسولو لپاره 400 د هلیزونه یا لارې موجود دي او غواړي په دې اړه خبري وکړي چې خلک څنګه په همدغه لارو سیم مونږ لکه تر لګه 400 ټپیان لرو چې ژر تر ژره باید وېستل شي. همدا لارې به د خوړو او طبي موادو د انتقال لپاره هم وکارول شي. لخوا لیګلند سره په دې کانفرنس کې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استاد سټیفن دیمستورا هم حضور درلود. اخوا روسي رسنیو راپور ورکړی چې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د روسیې د ملي امنیت سلاکار په ختیځ هلب کې خلکو ته د بشري مرستو د رسولو د هڅو په دوام موافقه کړې ده. روسي رسنیو د کرملین د ویان دیمیتری پیسکو په حواله ویلي د روسیې ولسمشر د ملي امنیت له سلاکار سره پرون په دې اړه خبري کړي. د سوریې په هلب ښار کې چې د بشار اسد د رژیم وفادار پوځیان او مخالفین په کلیو بل سره پنخته بوختي 2.5 لک کسان په ماسره کې دي. د سوریې په کورنۍ جګړه کې چې له 2011 میلادي کال پیل شو نه یوازې غني سیمې په کندوالو بدل شوې بلکې د بیلابیلو ادارو د شمیرو لمخې شاوخوا 400 لک کسان پکې وژل شوې هم دي. د سوریې لپاره د ملګر ملتونو خاص استاذ سټیفن دیمستورا ویل اړینه ده چې ځانمنو خلکو ته د بیړنۍ مرستو او د هغوی د انتقال په خاطر جګړه بند شي.
UN is still asking for a pause.
ملګری ملتونه لا هم د جګړې د بندیدو غوښتنه کوي چې ملکانو ته رسیدګي وشي او د طبي مرستو په خاطر امن ځایونو ته انتقال شي. په همدې مرخه کې تر ټولو مهم کار چې مونږ یې تر سره کولو غوښتنه کوو د ژمي در رسیدو په درشل کې د سرپناه او ځایونو جوړول دي چې خلک پکې اوسيږي.
Winter is coming across.
تیر اونۍ د سوریې په فوا، کفریا، مدایا او زبدانی ښارونو کې د مرستو کاروانونه ورسېدل. خدای واځي د محاصره شوی سوریایانو 8% خلک جوړوي چې مرستي تر لاسه کړی دي.
له پاکستان او افغانستان نه تا تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمه امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرخه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د چچنیا یو نوموړي دینی عالم ویری دی د هغه سیمې مشر دیوی خبرې شوی فتوی پاړه له سعودي عرب څخه بخنه نه دغوختي. په هغه فتوا کې د غیر روایتي اسلام لارویانو ته سغدري زویل شوی. د فتوا په روسیې او نورو هیوادونو کې مسلمانان غوسه کړي وو. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې په دغه اړه راپور خپور کړی دی. د راپور لنډیز بوریوال ککړ وړاندې کوي.
د چچنیا مشهور دینی عالم مفتی سلاک هادی میزایف دا رپورټونه په رسمي توګه رد کړي دي چې ګواکې د چچنیا مشر رمضان قادروف په دې وروستیو کې له سعودي عرب څخه بخښنه غوښتې ده. دا له هغه وروسته ده چې په سعودي عرب او متحده عرب اماراتو کې رسنیو وویل چې رمضان قادروف د چچنیا په پلازمینه ګروزنی کې د ورکړل سوي فتوا پر سر له سعودي عرب څخه بخښنه غوښتې ده. دا فتوا د روان کال د اگست پر 8مه نیټه د چچنیا په مرکز ګروزنی کې د هغه کانفرنس په پای کې ورکړل شوی و، په کوم کې چې د اسلامي تعلیماتو د ناوړه استعمال پر موضوع بحث کېده. په فتوا کې سلفي اسلام ته په اشاره ویل شوی چې د غیر روایتي اسلام پیروي سخت درزی ده، کوم چې په روس او نورو هیوادونو کې مسلمانان په غوسه کړي وو. پر فتوا تنقید کوونکي ویلو چې داسې فتواوی به په روس او نور نړۍ کې د دوی په وینا د مسلمانانو ترمنځ اختلافات رامنځته کړي. د رپورټونو له مخې د مسلمانانو پوهانو نړیوال سازمان هم دا فتوا غندلې و او دا د ګروزنی په یو داسې هڅه تعبیر کړې و چې ګواکې د مسلمانانو ترمنځ تفرقه رامنځته کوي. د مصر په پلازمینه قاهره کې د جامع الازهر مشر احمد الطیب د دې کانفرنس په لومړۍ برخه کې ګډون کړی و، خو بیا یې وروسته وویل چې د ده له دې فتوا سره هیڅ کار نشته. د سپتمبر په پای کې د روس د مفتیانو شورا په یو بیان کې ویلي وو چې د دې فتوا متن ته باید له سره کتنه وسي، کوم چې د دوی په وینا په روس او بهر کې په ځانګړې توګه مسلمانه ټولنه ویشي. د متحده عرب اماراتو خبری اژانس د نومبر پر 8مه نیټه د رمضان قادروف د یو مرکې په حواله ویلي چې د نموړي په وینا داسې هڅې کیږي چې د هغې فتوا د ناسم تعبیر په وسیله د مسلمانانو ترمنځ واټن رامنځته کړل سي. خو د رپورټ په لیکنه دا نه ده معلومه چې د چچنیا مشر رمضان قادروف د سعودي عرب له پاچا سره د لیدو کتو پر مهال پر کومو موضوعاتو خبرې کړې وې او څه ویلي وو.
راپور مورد اوریدونکو اوس راځو د ګارډین ورځپاڼې یو لیک ته. په دغه لیک کې راغلي دي چې د افغانستان له جنوبه اکثر د نامنې خبرونه راځي، خو د خوشحالۍ خبر دا دی چې په روسیو کې په کندهار کې د ماشومانو لپاره یو معیاري روغتون جوړ شوی دی. ورځپاڼې په دغه اړه راپور خپور کړی دی چې د منور شانې مهم ټکی اورو.
د ګارډین ورځپاڼې په دې مقاله کې راغلي د افغانستان د جنوبي برخو نه زیاتره د طالبانو د بریدونو خبرونه مخې ته راځي، خو هم له دې سیمې یو ښه خبر دا دی چې د کندهار په میرویس روغتون کې د ماشومانو یوه څانګه جوړه شوې چې پکې د نوي پیدا شوي ماشومانو خصمانه او پاملرنه کیږي. دا مرکز د سره صلیب نړیوالې ادارې ICRC په مرسته جوړ شوی دی. ورځپاڼه د دې مرکز مشر او د ماشومانو ډاکټر محمد صادق دخلی لیکي دوی میاندو ته پوهاوی ورکوي چې که بچی د زیږون په وخت کمزوري وي او یا د وخت نه وړاندې زیږیدلی وي نو د هغوی ژوند هم ژغورل کېدای شي، او دا وجه ده چې اوس په دې اړه د خلکو سوچ کې بدلون راغلی دی. ورځپاڼه لیکي د ماشومانو لپاره دا نوی مرکز په 13 سپتمبر کې خلاص شوی چې پکې هر ډول سهولتونه موجود دي او دغلته د صفایي هم خاص خیال ساتل کیږي. په دې مرکز کې یوې خواته د وخت نه وړاندې یا کمزوري پیدا شوی ماشومانو لپاره جدید اسانتیاوې شته، نو بلې خواته پکې په پیدایشي توګه د وینې یا تلاسیمیا په رنز اخته ماشومانو علاج هم کیږي. ورځپاڼه د ملګرو ملتونو د ماشومانو د څانګې د شمیرو په حواله لیکي چې 15 کاله وړاندې په افغانستان کې د کمومره ماشومانو د مړینې شرح ډیره زیاته وه، خو په تیر کال کې شوې یوه تازه سروې ښایي چې دا شمیره اوس ډیره کمه شوې ده او معلومیږي چې په دې هیواد کې روغتیایي حالت وده کړې. خو ورځپاڼه لیکي چې لا هم په دې برخه کې ډیر کار پاتې دی او په افغانستان کې د زیګون په وخت د مور او ماشوم ژوند بچکولو لپاره د لا نورو جدي ګامونو پورته کولو ضرورت دی. د دې هیواد په بیلابیلو برخو کې د بدامنۍ له وجې زیاتره هسپتالونه غیر فعال دي. دا راز زیاتره ماشومان د خوراک د کمی سره هم مخ دي چې په نتیجه کې یې وړې وړې ناروغۍ لکه تبه او ټوخی د ماشومانو د مړینې سبب ګرځي.
وهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وای؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقوقونه څه ته وای؟ آیا اسلام او دیموکراسي سره چلیدای شي او کڅنګ؟ آیا د پښتنو جرګه هم له دیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نور پښتنو ځواب په ونی ز خبرونه جمهوریت کې چیرې. دا خبرونه هر ونی د جمعه پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د ننګرهار چارواکو په روداتو ولسوالۍ کې د یو نوي روغتون بنسټ تیګه یې ده. د دې چارواکو تیر ورځ مشال لیډو ته ویلي دي د روغتون جوړېدو چارې به په شاوخوا یو نیم کال کې بشپړې شي او ورباندې شپږ څلوېښت میلیون افغانۍ لګښت راځي. په دغه اړه باندې نور معلومات باز محمد عابد په دې راپور کې راکوي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت لپاره اختیایي بودیجې څخه د 3.5 میلیون افغانیو په ارزښت د ننګرهار د روداتو ولسوالۍ اړوند پیوی کندو سیمه کې د روغتون د جوړېدو د بنسټ ډبره کې خودل شو. د ننګرهار د عامه روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کامل وایي چې دغه روغتون به د یو نیم کال په موده کې بشپړ او ګټیا خستنې ته چمتو شي.
دغه روغتون په لږ لپاره موږ کې د 3.5 میلیون افغانۍ په لګښت باندې ان شاء الله کار شروع سو تر تلون کې یو نیم کال کې شاله دې کار بشپړیږي او عملاً به پکې خدمات شروع کیږي.
د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل د روختون د بنسټ د ډبرې د ایخودو پر مهال ویل په دغه روختون کې به هغه ټول سہولتونه موجود وي کوم چې د خارونو پر روختونونو کې شته دي.
د عام روغتیا د وزارت د انکشابي بودیجې څخه دغه لګښت تمویلیږي. 50 بستر به ولري او ټول څنګه به ولري یو بشپړ روختون به وي. زه باور لرم چې دغه روختون د روغتیا په برخه کې به د سیمې خلکو لپاره ډیر اسانتیاوی دغه په تکمیل دو سره رامنځته شي.
د روداتو ولسوالۍ خلک خوشاله وو چې په سیمه کې د یو مجهز روختون د جوړېدو چاري پیل شوې. دوه تنو یې مشال رادیو سره په خبرو کې وویل:
نو مې ملک متي ولاله او د کان وسیدونکو ما او زمنګ به وسره ان شاء الله ډیر سپونز دي سره واري شو. خو زمنګ مریض بچو یا په پلار کې را لمر کېده یا په موږ چې سوچ را را پات رسیدې شو مرستګي زمنګ نشو کولای موږ روختون نه لرو.
نو غلام دستګیر د مزنی د کاری مشر دا کوم افتتاح چې د شپخانه دلته د 50 بسترې زروختون او شو دا ډیر ښکارو شو د کې ارچا د خیر قدمه غسه دا غنه من کوم.
د ننګرهار د روختیا چارواکي وایي چې په نیک دی ورځو کې به د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې هم د یو 50 بسترې زروختون د جوړېدو چاري پیل شي. باز محمد عبد مشال رادیو جلال آباد.
ځوانانو غږ
کالج چر تلاړه په سکول کې انفراستراکچر بالکل نشته. سکولونو نه بوت بنگلې جوړې شوې دي.
د دې خلاف مونږه تر پاسدل پکاره
مونږه د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالمومن د یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهه په ورځ غرما پر یوه نیمه بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای شئ.
تیر ورځ د میدان وردګو ولایت په مرکز کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په اړه د 14 ورځنی کمپاین په ترڅ کې د خوښه 300 خزو په ګډون یو غونډه را جوړه شوې وه. په دې غونډه کې د خزو چارو ریاست چارواکو د میدان وردکو له خزو او نجونو غوښتل چې د خپل حقونو ترلاسه کولو لپاره د غک پورته کی. نجیب الله الوخیل په دغاړه نور معلومات راکړي.
د میدان وردګو د خزو چارو ریاست مسؤلین وایي تر هغې چې ښځې د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره غږ اوچت نه کړي، ښځې له شته ناخوالو، زور زیاتیو او ستونزو څخه نشي ژغورل کېدای. دوی چې تېره ورځ د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منې د نړیوالې ورځې په اړه د 14 ورځني کمپاین په یوه غونډه کې راټولې شوې ټینګار وکړ، تاوتریخوالی که د ښځو پر وړاندې وي او که د نارینهو په مقابل کې، اسلام دین منې کړی او باید ټول یې په ګډه مخه ونیسي. د میدان وردګو د ښځو چارو رئیسې واحده ښکلي مشال راډیو ته وویل
زو پروند د خپل نړیوال ورځ شپږ ورځې نه کمپاین وو او دا ورځ تر 3 دسمبر پورې دوام لري. اسلام د تاریخ خپل ته نوی دی، کاغذ د خزه پروند وی، کاغذ نه نه پروند وی، نو تاریخ خپل باید پات ورسیږي. لکه څنګه چې موږ وایو خزه نیم نفوس ته تر غوسه موږ دا نیم نفوس راځوندای نسی، خپل غږ اوچات نه کی، خپل ټولنې کې خپل مسؤلیتونه، کورنۍ کې خپل مسؤلیتونه تر سره نه کړی، موږ دا ستونزو څخه نه شو خلاصېدلی.
د میدان وردګو په ولایت کې وطن مدني فعاله انیسه امنیتي ستونزې او سینې ناسم دودونه د ښځو پر وړاندې د اساسي خنډونو په توګه بولي او وایي تر اوسه هم په ډېریو کلیوالو سیمو کې له شپږمو ټولګیو وروسته خلک خپلې خویندې لونه د تعلیم دوام ته نه پرېږدي.
ناوړه رواجونه دي او بل یو امنیتي ستونزې دي، نسی کوای چې تعلیم ته لاړ شي یا وظیفه اجرا کړي. ډېر پاملونه دي دا خو بیا ماته خلک وایي چې پلانکي لور یا وظیفه اجرا کوي په اداري دوایرو کې، وظیفه اجرا کوي یا معلمۍ ته ځي یا مقابلګۍ ته ځي.
د ډېوې په نوم یوه بله تنه مدني فعاله وایي د میدان وردګو ډېری نجونې او ښځې د لاسي صنایعو د جوړولو قابلیتونه لري، خو لاسي صنایع مناسب مارکیټ نه لري او یا د مالدارۍ په ګډون نورو برخو کې د دوی د مشقت ګټه د نارینهو جیبونو ته لویږي.
ماشاءالله په میدان وردګو ولایت کې هر خور یو مهارت لري، یو لاسي صنایع کول سي جوړ کړي، خو متاسفانه په میدان وردګو ولایت کې داسې خاص مارکیټینګ نشته چې دوی هغه خپل لاسي صنایع خرڅ کړي. کول سي په زراعت کې هم خرول ولوبوي، متاسفانه سي هغه کوم کار سي دوی په زراعت کې کوي هغه ګټه دي نارینه او جوبونه تزي.
د میدان وردګو والی زندګل زماني وایي د یاد ولایت په حکومتي او امنیتي ادارو کې د ښځو د ګډون ډېرېدل په طبيعي توګه د دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه راښکته کوي.
د میدان وردګ په ولایتو کې په ملي پولیسو کې، د ښځو چارو په ریاست کې، د پوهنې په ریاست کې او همداراز د ملي امنیت په ریاست کې فعال ښځې او مېرمنې لري. دغه د ښځو په ضد د خشونت مسله ښکته کوي.
د ښځو چارو وزارت د چارواکو په وینا په زور او کم عمرۍ کې د نجونو ودول، په بدو کې د دوی ورکول، شاقه کارونو ته د ښځو او نجونو اړیستل و حل ټکول، له زده کړو بې برخې کول او نور هغه څه دي چې د هېواد په ځینو سیمو کې ښځې او نجونې ورسره مخامخې دي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پس په ډیستریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د خبر په باړه کې زده کوونکي د خونځو پړنګو شو ودانیو کې تعلیم ترلاسه کړي دی وایي اوس جمع راغلي دي او په سکولونو کې د سانتیاو نشټوالي لکبلې تعلیم اغیزمن شوی دی. زده کوونکي او استادان وایي نه په سکولونو کې سامانونه شته، نه پکې اوبه شته او نه د خونو ګرمولو اسانتیا شته. په دغه اړه باندې فرحات شینواری د ځینو چارواکو سره هم خبرې کړې دي. نور تفصیل په دغه راپور کې.
د خیبر جنسی په باډه کې د سرکاري سکولونو په ویجاړو شو ودانیو کې زده کړې پیل شوې دي، خو دلته راتلونکي زده کوونکي او استادان وایي چې یخنۍ شروع شوه او سهولتونه نه لري. د باډې د وران شوي سرکاري سکول زده کوونکی صدیق الله اپریدی مشال ریډیو ته وایي
زمونږ دا واړه چې دا ساړه ته ناستې به موکې لاندې ځمکه باندې خاورې کپڑے ګنده کې زمونږ دلته استادانو ته تکلیف ته چې په لاره کې راځي کرپې موجنه استادان لیټ راځي خو دلته نو مونږ پکړو وتلی وسر ټولو دا سکول بس والو زول مونږ له سپاتن نه
یو بل زده کوونکی محمد فیصل پردای وای
متعدد وجدر مشکلات جوړ شوی د سکول دلته چې بارون مرات لایم نشو بلکې دلته مول سکول بلډینګ هم نشته. دلته ټول خلک مونږه سبق مو مبا کو استاد تر شوري مو سوچ یری دی مو سبق ته توجه نه دی صبح سوس میاره تا بس ته کوم د ټروټو وړو بس په نوستو بس مو تا اوس اډر دلته غندونه پروته د خوخته مخته د خوره او د نو مته بیا بو سولاستانه بجلی شته او نه دل تاسو باتروم اترو واشرون شته چې علاج تقریبا وو تا کالا بدلاس کالا بداغه و چاله دا چه بی تعلیم خلقو گرزی دلو سن در خلق خوشی گرزی مت تقریبا مخپلا دو دره کالا زیا کردی دی
دا باڑی دیو سرکاری سکول استاز اورنگزیب وای چه دوی تا دی پا دستی توگا بنیادی سهولتو نور کردیشی چه دا تعلیم دا غلڑی روان و ساتی
مونگ دا توقو لرو چه پا دی کسن دستی پا امرجنسی ایر پا بنیادونو بانده پا دی که توبا فرنیچر یا نور سازو سامان آغا سازو سامان چه آغا دا ماشومان استازانو دا پار ضروری دی چه آغا پسن دستی توگا دو تا ور کردیشی و دا تعلیمی حالت چه کنده مونگ پا مخ بانده بوزو
دا کبیلی سیمو دا تعلیم محکمه دایرکتر هاشم خان پریده وی چه دوی دا باڑی پا شمول دا طول کبیلی ایجنسو دا ورانشو سرکاری سکولونو دا بیار غولو پا منصوبه کار پیل کرده دای او دیر زربا دا یوینوی پروژه تر لاندی پا ارزی توگا شروع کرده شو سرکاری سکولونو تا یو شمیر سهولتون ورکدی فرهاد شینواری مشال ریڈیو خیبر ایجنسی
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
ولی ظلم چې دی ولی زیاتې دي
هر تر هغه بدرنګ زکه ده چې دا غه مینه لژن د سره نست ده
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریا سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته پند یو مین دي نور نه غواړي چې موږ به ګناه زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
متحده قومی مومنت او د کراچي خاروال د خار د پاکولو سل ورځنی کمپاین پیل کړ دی د ګوند مشرانو خاروال وسی مختر تیر ورځ ویلي په دریو میاشتو کې به له خارا ټول کثافت لرې کی او زیاته کړې ده چې دې لپاره د وسره خلک او سیاسي ګوندونه مرسته وکړي محمد عمران په دغه اړه راپور راکړي
د پنځمبه پورز د متحده قومي مومنت مشرانو د کراچي خاروال وسیم اختر په درې بیلابلو ځایونو کې د صفای د سل ورځنی مهم همارا کراچي یعنی زمون کراچي پرانسته وکړه او یو ویل چې پر روانو سل ورځو کې به دوی د خار نټول خزل پورته کوي د یاد ګوند مشر ډاکټر فاروق ستار په وینا چې دوی به د خار د صفای سره سره د نورستونزو د هواري د پاره ټولو سیاسي ګوندونو لورزي او په شریکه به د خار مسلې هواري
کراچي کې تعمیر او ترقی
دی وايي د کراچي د پرمختګ او په دې خار کې چې زمون د سل ورځو کوم پروګرام پاره کې هم مونږ ته د ټولو سیاسي ګوندونو د مرستو ضرورت دی او مونږ دا هیله کوو چې ټول به زموږ سره مرسته وکړي د ام کی ام خاروال چې د کراچي د ټولو اوسیدونکو خاروال دی هغه هم د ټولو سیاسي ګوندونو د هغې مشرانو لورزي او مونږ به هم د ټولو سره یو ځای مخ پر وړاندې ځو بلړخت د متحده قومي مومنت ټاکل شوی خاروال وسیم اختر د تیرو څو ورځو راهسې د بیلابلو سیاسي ګوندونو د دفترونو دورې کوي او د پنځمبه په ورځ د تیر وختونو د لوی سیاسي مخالف ګوند جماعت اسلامي د دفتر نور حق دوره وکړه پر دې موقع د جماعت اسلامي د کراچي امیر حافظ نعیم الرحمن سره په ګډه خبري غونډه کې وسیم اختر وویل چې هغه به د هر سیاسي ګوند دفتر ته ځي او د هغوی نه به د کراچي د پرمختګ او په خصوصي توګه د صفای لړکی د مرستې خواست کړي
اب اس شهر کې سات بہت ہو چکا
دیوای د دې خار سره ډیر زیاتی و شو په دې خار کې بیلابل ګوندونه او د هغې خلک و جنگولې شو داسې پالیسي جوړ کړې شوې وي چې موږ د یو بل ګریوانونو ته سونه واچو بلدا چې د دې ځای اوسیدونکو چې په تیرو ټاکنو کې کوم نمائندگان ټاکلي هغه د هغوی د پاره هیڅ نشي کولای د خلکو ترمنځ دومره نفرتونه پیدا کړي شوی چې دلته د یو بل پر ضد بیانونه او د یو بل پر ضد د سیاست نورته هیڅ ندی شوی د کراچي خلک هم اوس نوکرۍ نه غواړي بلکې وایي چې د خزل پورته کې او سړکونه صفا کې
اب کچرا اوټاو سړکې صاف کړ دو ٹھیک کړ دو
د راپورونو تر مخه په کراچي کې هر ورځ شاوخوا 15000 ټنه خزل غورځول کیږي او د خار اوسیدونکو هم دا ګیله کوي چې دوی نن سبا تر ټولو لوی ستونزه د کچرې ده د خار په زیاتره سیمو کې هم داسې په لارو کوڅو کې پرتا په نظر راځي محمد عمران مشال ریډیو کراچي
امن مینا او رورولی
پښتانه او خدایي خدمتګاری
ایا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي
او د دروغ او غواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دو
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاورې کې حاکم پاتې شوی دی چې غالب
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وې کومګه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هل ته بادشاہ خان مال یو کا پیرا کو پدې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مړه ته بیا څه په خواره ځای خپل
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس